یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې پاکستان په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه اجملا د دې ساعت مهم خبرونه اوروي.
دا کندهار په ارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې چارواکي وایي زیان بیرته طالبانو ته اوخته. د غور ولایتي اداروي د دې ولایت د چارسدي ولسوال د سړک د غاړې په بومي چاودنه کې وژل شوی. ویران وایي د داعش یا اسلامي دولت تغلی په 2018 کال کې د دوو حملو په جرم په اعدام محکوم کړ. بشپړ خبرونه واورئ. دا کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې اتو وسلوالو تمرکز وبلا وخت. دا کندهار د امنیتي قومندانۍ ویان زیاد دورانه وایي یو شمیر طالب وسلوالو د ارغنداب ولسوالۍ اړوند خانه ګرداب سیمه کې پر امنیتي پوسټو برید کړی چې پر مهال درې وسلوال وژل شوي او 15 وسلوال او یو سیمه ایز پولیس هم ټپیان شوي دي. دا دورانی په خبره پسې مکه د پولیسو د انجنیري ډلې لوري هغه دوه مینونه هم لمنځه وړل شوې چې د وسلوال لوري ځای پر ځای شوی و. اخوا په ارغستان ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوسټو د طالب وسلوالو په بریدونو کې د چارواکو په وینا دوه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د کندهار د امنیتي قومندانۍ ویان زیاد دورانی وایي تېره شپه وسلوالو د ارغستان ولسوالۍ اړوند د نرغل سیمه کې پر ځینو امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې د په وینا په نتیجه کې دوه وسلوال وژل شوي دي او وایي چې ګڼ نور ټپیان دي. هغه وایي په دغه جګړه کې امنیتي ځواکونه د کوم ځان نه دی اوخته. وسلوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د غور ولایتي اداروي د دې ولایت د چارسدي ولسوال د سړک د غاړې په بومي چاودنه کې وشل شوی. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی نن وویل د چارسدي ولسوال مرزا محمد ابراهیم خپل دفتر ته روانو چې موټرې په لاره کې پر ماین برابر شوی. تر اوسه پورې د دولت کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا د غزنی د والی ویاند وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې څلور پولیس وژلي او شپږ نور ژوبل دي. ایران وایي د داعش یا اسلامي دولت اته غړي په 2018 میلادي کال کې د دوو حملو په جرم په اعدام محکوم کړل. دا کسان د ایران پر پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب د مؤسس آیت الله روح الله خمینی پر مقبره د حملې په خاطر محکوم شوی وو. د ایران قضایي اداره وایي د اته تنه د هغه کسانو همکاران وو چې د 2018 کال خونړۍ حملې وکړې او د خوی مالی او تسلیحاتي ملاتړ یې کوو. د ایران د قضایي ادارې خبري اژانس میزان نن همدارس د اعدام شوو کسانو نمونه سلیمان مظفری، عصمت صوفي، رحمان بهروز، سید مجید مرتضوی، سیروس عزیزی، ایوب اسماعیلی، خسرو رمضانی او عثمان بهروز خو د لیدانه د سرګند چې دا کسان کله اعدام شوی دي. د 2018 کال د جون په اومه د ایران پر پارلمان او د خمینی پر مقبره په حمله کې ولستنه وژل شو او تر سلبي اختصاصات نور ټپیان شول. د جرمني جګپوړو چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د سرمشریزي په درشل کې انتقاد کړی. ټرمپ ویلي چې پر جرمني او نورو اروپایي هیوادونو به فشار راولي تر څو د ناټو تړون ته خپلې پیسې ورکړي. جرمني چارواکو پرون خپل نرم انتقاد د یو لړ مرکو په ترڅ کې وکړ. یو ورځ مخکې تر دې ولسمشر ټرمپ ویلي و امریکایان په سادګۍ د جرمني د برخې او د ناټو د نورو دفاعي پراخ لګښتونه ورکوي. ټرمپ ویل چې جرمني غواړي امریکا د دغه هیواد د روسیې له پوځه وساتي، خو صدر اعظم مرکل بیا له روسیې سره د ګازو او تیلو د تړونونو له لارې په میلیاردونو ډالر هغوی ته سپاري. ټرمپ زیاته کړه چې واشنگټن په بهر کې د دفاع لپاره د خپل اقتصاد 4% پیسې ورکوي، خو جرمني 1.5% او د ناټو غوښتنه دا ده چې 2% ور وسپاري. یو شمېر جرمني وکیلانو او چارواکو د دې څرګندونو پر ځواب کې پر ټرمپ انتقادونه وکړل او ځینو د ناټو په برخه کې د ټرمپ پر صداقت شک څرګند کړ. ټاکل شوی ده چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناټو د شانو وغونډه جوړ شي. د هالند د استخباراتو ادارې د ایران د سفارت دوه کارکونکي شړلې. د هالند د استخباراتو ادارې پرون د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په هاګ ښار کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي استل شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د هالند د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه خبرو ډډه کړې، خو یو لوړ رتبه ایراني چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي د دښمن له لوري داسې ټول حرکتونه زموږ د دښمن د مضرانه هڅو برخه ده چې د اټومي موافقې د تخریب لپاره یې کوي. د ایران او پنځو قدرتونو چې په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړه، د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ویانا کې سره وکتل. له موافقې د امریکا د متحده ایالاتو تل وتلو وروسته نورو غړو هیوادونو د موافقې د خوندي ساتلو هڅې پیل کړې دي. اخوا د کیمیاوي وسلو د څارنې نړیوال سازمان وایي دمشق ته نږدې په دوما سیمه کې په حمله کې چې د اپریل په 1 نیټه وشوه د کلورینو له ګازه کار اخیستل شوی، خو داسې مواد نه دي پکې موندل شوي چې د اعصابو د فلج یا تخریب سبب شي. د دې سازمان لخوا پرون وویل شول چې څېړونکو ډلو یې دوما ته د تحقیق لپاره تللې وي. د داسې کیمیاوي موادو نښې موندلې چې کلورین پکې ګډ و. د دې ادارې په وینا څېړونکو د بشر الاسد د رژیم د مخالفو ډلو په ترولکه لاندې سیمه دوما کې لږ تر ګسل نه خید څېړنې لپاره اخیستی وي. کلورین چې په صنعتي فابریکو کې کار ورڅخه اخیستل کیږي د کیمیاوي وسلو په لیست کې نه دي شامل شوی، خو د نړیوالو قوانینو پر اساس له دې ګازه کار اخیستل منع دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وړاندې هم کتلای شي په تمه د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوس د وخت را رسیدلی چې پاکستان پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری
هیله مندي ده چې پاکستان په مسبه د یو ښه ګام د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او عملي اجراءات هم وکړي.
بلخوا په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په اړه جوړېدونکې غونډه به د سولې پر هڅو څومره اغیز وکړي یو سیاسي شنونکی وایي.
وس مذهبي سبغه د دې جګړې چې دا غ نور لمنځه تللې ده او دا غونډه چې وس په سعودي عربستان کې لوريږي، زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د جګړې مذهبي اړخ له چیلنج سره مخ شي. هغه به چیلنج کې
د نور راپورونو ترڅنګ د نن ورځې د خبرونې دوهمه برخه د زهرو کاروان په نوم نیس پروګرام ته څنګه رسیدا او ریډیو ته بلنه درکوم. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي اوس د وخت را رسیدلی دی چې پاکستان پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او د افغانستان د سولې په پروسه کې مثبت رول ولوبوي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه هیلې زیاتې شوې دي او په دې برخه کې د پاکستان رښتینې همکاري مهمه ده. په همدې وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې پر پاکستان وروستیو فشارونو ته په کتو دغه هیواد اړ دی چې د افغانستان سره د سولې پر موضوع هم په موضوع کې همکاري وکړي. نور وصل وسال راکوي چې همدا اوس را سره د کابل سټډیو څخه پر ټلیفون وصل دی. استاد صاحب خبرونه ته شرح لی د افغانستان د سولې د علي شورا د دې هیله مندۍ په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړئ.
میرزا تمن فریبا جان تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه تر بل هر وخت هڅې زیاتې شوې، د افغانستان د سولې علي شورا له پاکستان غوړي چې په دې برخه کې په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان په طالبانو د خپل نفوذ لارې کول شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبوي. نو موږ وایي د افغانستان سولې د پاکستان او ټولې نړی په ګټه ده.
هو هیله مندي دا چې پاکستان په مسابه دی یو شګام وانت افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکي او عملی اجراءات هم وکي، ځکه چې موږ غواړو پاکستان د افغانستان د سولې پروسې سره همکار اوسي، خو تر اوسه داسې عملی ګامونه نه دي چت کړي. موږ هیله من یو هغه وعده کړی ده، هغه موافقه کړی ده. خو مهم دا ده چې د سولې په پروسه کې پاکستان با صداقت او با حسنیت عملی گامونه اوچت کرده انشاءالله.
د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري په داسې حال کې مهمه ګڼل کیږي چې دغه هیواد له نړیوالو فشارونو سره مخ دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ ویلي چې پاکستان په خپله خاوره کې د فعالو تورستي ډلو په وړاندې عملي اقدامات نه دي کړي. د سویلي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایلس ویلز یو ځل بیا پاکستان د خپلو ژمنو په نه عملي کولو تورن کړی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې اسلام آباد د دې مسؤل نه دی چې طالبان د خبرو اترو میز ته راکاږي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د راتلونکي سه شنبې او چهارشنبې پر ورځ د افغانستان د سولې په اړه په سعودي عربستان کې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو د دیني عالمانو یوه لویه ناسته ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي دغه ناسته د افغانستان په غوښتنه د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سي په کوربتوب جوړیږي. بلخوا د سیاسي چارو کارپو خوشحال خلیل وایي پاکستان د نړیوالو فشارونو ترڅنګ په کوردن نه هم له یو لړ فشارونو سره مخ دی او د افغانستان د سولې په بهیر کې پرته له مرستې بل لار نه لري.
خپله پاکستان کې جمهوري قوتونه سي دي، یعنی پاوز نه علاوه هغه خلک هم پاکستان باندې فشار اچي چې باید دا سیاست نور هغه جنګي سیاست لري کې او ځکه نړۍ اقتصادي قوت روانه ده او باید اقتصادي طرحو افغانستان سره توافق ته ورسیږي. حداقل دغسې یو خوشبیني شته او دا خوشبیني دینه نه داسې مونږ ګڼي ووایو چې پاکستان په مونږ اسلام دي او یا مونږ سولې سره کومه کوي. دا د پاکستان مجبوریت ګرځېدلی او دغه مجبوریت لکه دوی ځان خلاصوي نو باید د جنګ او هغه د خشونت او د مداخلې سیاستونه لاس واخلي.
پاکستان په تیر کې په کراتو د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکاري او ژمنې کړي، خو د افغان چارواکو په خبره تر دې مهاله په دې برخه کې عملی اقدامات نه دي کړي. خو په پاکستان وروستیو فشارونو ته په کتو اوس داسې هیلې پیدا شوې چې پاکستان ښایي د افغانستان د سولې له بهیر سره رښتینې همکاري وکړي. بلې فریبا جانې،
ډیره مننه کوم. وصل وصل دوستانو، د سولې د عالي شورا د وروستۍ هیلې داسې مال څرګندېږي چې خو ټاکل شوی دی چې د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو د سعودي عربستان په جدې او مکې مکرمې ښارونو کې د اسلامي هیوادونو دینی عالمان د افغانستان د سولې او ثبات په لارو چارو خبرې وکړي. د همدې اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو بیا په بروکسل کې د ناټو سرمشري سده چې په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم برخه اخلي. د غونډې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري په دې اړه احمد شیبر د سیاسي چارو تونکی غفور احمد جاوید نظر اخیستی دی چې شغل جاوید د مرکې په پایل کې د سعودي عربستان د غونډو په اړه ویل دي.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بد وخت نه روانه جګړې ته یو سبغه چې ورکول کېدل هغه د مذهبي اړخ او وسوالو طالبانو دا ادا کوله چې مونږ دلته جنگیږو، مونږ ته دا جهاد او هغه هغه د دې لامل شوی مونږ تر څو په افغانستان کې وجنګیږو. په روسیې کې کله چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه وشوله د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو ترمنځ، بیا په کابل کې درې زره علما وو. اوس مذهبي صبغه د دې جګړې چې دغه نور له منځه تللې ده او دغه غونډه چې اوس په سعودي عربستان کې د شپږ دېرش هیوادونو د دینی علماو او سازمانونو جوړیږي، دا به د افغانستان د علماو په فتوا او همدارنګه د اندونیزیا د علماو په هغې خبرپاڼه باندې مهر ولګوي. نو زه فکر کوم چې دا به د طالبانو د جګړې مذهبي اړخ له چلنج سره مخ کړي، هغه به چلنج کړي.
جاوید صاحب، دلته طالبانو پرون یوه اعلامیه خپره کړه او ویل چې په دې غونډه کې برخه نه اخلو. که چېرته طالبان د سعودي عربستان په غونډو کې چې په جدي او مکې مکرمې کې ترسره کیدونکي د برخه وانخلي، فکر نه کوي چې اهمیت به یو سره کم شي؟
زه فکر نه کوم چې اهمیت کم شي، ځکه دلته مهمه خبره باید دلته دا وشي د جدي په غونډه کې چې هغه هیوادونه چې د طالبانو ته ملاتړ ورکړي، خصوصا هغه اسلامي هیوادونه چې په راس کې پاکستان دی، په هغوی باندې باید فشار راشي. ځکه په روسیې کې مونږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې طالبان دغه جګړه په خپله یا مثلا په قوت چې دوی وایي چې مونږ یې لرو او خپله مخته وړو هغه څه نه ده. د طالبانو تر شا قوتونه دي، د طالبانو تر شا مثلا پاکستان په دې د اختر په درې ورځنی وربند کې مونږ ته ښه معلومه شوه چې مثلا په دوی باندې فشار راوړلو یا په نورو مسایلو کې هلته د دوی شتون، دا ټول هغه څه دي چې پاکستان کولی شي چې طالبان د جګړې له ډګر څخه د سیاست ډګر ته راوګرځوي. نو د جدي غونډه که طالبان په کې شتون نه لري، بل برخه دا کېدلی شي چې په پاکستان فشار راوړي، ځکه په دې کې تر ټولو مهم عرب هیوادونه هم اشتراک چې هغه قطر د عرب امارات د کویت د خپل سعودي دی چې دا پاکستان سره ښې اړیکې لري او د پاکستان اقتصاد د همدې هیوادونو همرسو ډیره وخت د ستونزو په وخت کې ولاړ بي.
په تاسو اسلامي هوادو ته اشاره وکړه چې پر پاکستان ممکن فشار راولي، د بروکسل غونډه ته مخه کړو، تمه ده چې د بروکسل په غونډه کې عربي متحده امارات او قطر خپل مخکنی ژمنه تایید کړي چې افغانستان ته د غوښ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې ځواکونه واستوي، هغه غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟
شبر سر د بروکسل غونډه ډیر زیات اهمیت لري. لومړی دا چې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویل شوی و چې د بروکسل په سرمشري ده کې به افغانستان امنیتي ځواکونو ته د مالی ملاتړ فیصله کېږي تر 2040 کال پورې، یو دا مهمه مسله ده. بل دا چې د بروکسل غونډه په داسې وخت کې شو کېږي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره بیلابیلې هڅې شروع شوې دي. دریمه مهمه مسله د بروکسل غونډه کې چې خپله د دې د اجنډا موضوع د تروریزم سره مبارزه، نو د تروریزم سره مبارزه کې د بروکسل غونډې یو ښه چانس د افغانانو لپاره چې وکولی شي د پاکستان د لا زیات فشار راوړلو لپاره له دې موقعنا استفاده وکړي. بله مهمه مسله د قطر او عرب امارات ده. د هغوی فوزیان چې راځي هغه موږ د ناتو سره یو قرارداد لرو د صوفا په نوم باندې، د هغې قرارداد په چوکاټ کې راځي. زه فکر کوم چې د اسلامي هیوادونو راګډول په دغه جګړه کې دا موږ ته ډېر ګټه ورتمامېږي. له یو خوا نه به مذهبي اړخ د جګړې چې بیا تاکید کوم چیلنج شي، بل اړخ نه به په پاکستان باندې فشارونه لا ډیر زیات شي.
بل د بروکسل په غونډه کې لکه څنګه چې د ناتو د عمومي مشر مرستیال جیمز اپاتورای ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې مسله به مطرح شي او د ناتو مشران به د افغانستان له جمهور رئیس سره په دې برخه کې خبرې وکړي، فکر کوي چې د افغانستان د سولې په برخه کې نړیوال هم مرسته کولای شي؟
د افغانستان د جګړې مسله چې د عام نړیوال بود لري، هم سیمیز بود لري، هم د اسلامي هیوادونو په کچه، همدا اوس تاسو وګورئ وسلوال طالبان ډېرې زیاتې مالي سرچینې چې په تېرو کلو کې د عرب امارات او سعودي او مثلا قطر او هلته مثلا د شیخانو نه ترلاسه کولې، ناتو کولای شي چې د دغې مالي سرچینو په وچولو کې چې د مرسته وکړي. یا مثلا دوهم مهمه مسله دا ده چې ناتو کولای شي په پاکستان باندې فشار راوړي.
د سیاسي چارو کارپو غفور احمد جاوید و چې د سعودي عربستان او په بروکسل کې د ناتو د سرمشري پر اهمیت شخیده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو پر منځنۍ څپه دولس اشپړنوي او د اف ام پر سره شر پنځه څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی به له ناجي سپې څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د تخار یو شمیر بزګران شکایت لري چې د خپلو کرنیزو توکو د خرڅلو لپاره مناسب بازار نه لري. د دغو بزګرانو په وینا د مناسب بازار نشتون دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې ورته د مناسب مارکیټ ترڅنګ معیاري سړی خونې هم جوړې کړي ترڅو د زراعتي توکو د خرابېدو مخه ونیول شي. له بلې خوا د تخار د ولی ویان سنت الله تیمور د دغه خبر په تایید سره وویل چې دوی د بزګرانو ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او ډیر ژر به ورته رسیدګي وشي. تخار د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ځینو احصایو له مخې د دغه ولایت 70% وګړي په کرنې او مالدارۍ بوخت دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا په پنشیر ولایت کې د کرنیزو توکو نندارتون جوړ شو. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته ویل په دغه نندارتون کې بیلابیل کرنیز محصولات او تولیدات نندارې ته ایښودل شوي دي. نوموړي ویل د دغه نندارتون له جوړېدو څخه یې هدف دا دی سو کرنیزو محصولاتو ته ښه مارکیټ پیدا شي. دغه محصولات د افغانستان د کرنې وزارت د خصوصي سکتور له لوري په 500 غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1280 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1380 افغانۍ، د وریژو یو 3.5 بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 350 او یو لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 50 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 سلويخ پوله، زر ایراني تومان 9 افغانۍ 60 پوله او زر پاکستاني کلداري 502 افغانۍ.
اوس په یوه سیمیز موضوع ته ورسو. د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف وای سره لدی چې محکمې د زندان حکم ور باندې کړی خپل وطن تستنیږي. د اسلام آباد محکمې پرون نواز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو او په بریتانیا کې د خپل پانګې د پټولو په جرم په لاس کالبان محکوم کړ. محکمې په همدې مسله کې د لاس لرلو لامل د نواز شریف لور مریم نواز په اوو کلونو باندې او د هغې میړه سفتر په یو کال باندې محکوم کړی دی. خو نواز شریف تیره شپه په لندن کې له خپلې لور مریم نواز سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل چې پاکستان ته ستنیږي. نور تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف بیګا په لندن کې خبری غونډې ته وویل چې د محکمې لخوا ټاکل سوی سزا د پاکستان په اویا کلن تاریخ کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره د خپلو هڅو پاداش کړي. هغه وویل ډیر ژر به خپل هیواد ته ستون شي او د ځان د سپیناوي لپاره به پر ټولو قانوني لارو غور وکړي. د نواز شریف میرمن له ډېرې مودې راهیسې په سرطان اخته او په لندن کې تر درملنې لاندې ده.
میری اہلیہ کریٹیکل حالت میں ہیں اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں
چسنگ زما ناروغ میرمنہ لگ په ہوش کې راشي نو له هغه سره د سلام دعا پسته به وطن تستنیږم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شو کاش چې په همدې رفتار سره د ملک آئین او قانون ماتولو ډیکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوی وي. دا فیصله زما د جدوجہد برخه ده او د دې جدوجہد تسلسل لپاره پاکستان ته را روان یم.
میں اس جدوجہد کے تسلسل
د نواز شریف لور مریم نواز هم خبریالان ته وویل چې پاکستان ته بستنسي او په انتخاباتي مبارزو کې به ګډون وکړي. هغه وویل په پاکستان کې د ځان او خپل بچیانو لپاره لویری پرته او په امن کې ژوند غواړي.
پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے.
دا وخت په پاکستان کې د آئین او قانون خبره کوله ډیره ګرانه ده. خو په پاکستان کې آئین او قانون څخه سرغړونه ډیره آسانه ده. زه داسې پاکستان هیڅ لپاره نه غواړم. زه نه غواړم چې په پاکستان کې متوازی حکومتونه وي. د پاکستان د سترې محکمې پیژندل شوی وکیل افتخار ګیلانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو په برخه کې د اسلام آباد د محکمې پریکړه سمه نه ده او قانوني نیمګړتیاوې لري. افتخار ګیلانی وویل دا به د پاکستان لپاره ناوړه پایلې ولري.
ما په نظر خو دا ډېره غلطه فیصله وشوه. یو خو قانوني صحیح نه ده او بل ملکي لحاظ سره دې فیصلې ډېر نتیجې به ډېرې غلطې نتیجې راوځي. دا اعلی عدالتونو ته خو تللی شي، هائی کورټ ته هم تللی شي، سپریم کورټ ته هم تللی شي، لیکن او که عدالت ته نه ځي بیا به یوه فیصله هغه ده چې پارلیمان چې راشي هغه یو ده قانون تبدیلولی شي.
په پېښور کې د قانوني چارو څارونکي وکیل نور عالم خان ازادي راډیو ته وویل چې دې ته په پام چې په پاکستان کې پارلماني انتخابات را روان دي د اسلام آباد د محکمې پریکړه ظاهرا سیاسي اړخ لري. په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 نیټه کېږي.
بوسر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د اساتیر د خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر وېپانه هم واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولي په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس به یو بل د افغانستان اړوند مسله راوخلو. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د قانون ماتونکو فاسدینو او زورواکو پر وړاندې مبارزه باید له توپیره پرته پر ټولو یو شان عملی سي. محمد عالم زیدیار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دا مبارزه باید سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو لومړی له امن سیمو څخه پیل سي. د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې دا وخت هیواد تر ډیره مافیایي سوی دی او په هر ځای کې د مافیایي ډلو پر وړاندې مبارزه د حکومت اصلي دنده ده. یوسف خان ځدران په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په داس حال کې چې د زورواکو او قانون نه په سرغړونې د تورونو کسانو په وړاندې د حکومت مبارزې د ټینګ هرکلی ترڅنګ ځینې اعتراضونه هم راپارولي، د افغانستان مشرانو جرګې په سرتاسري توب ټینګار کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د غاصبینو، فاسدینو او زورواکو پر وړاندې پیل شوې مبارزه که بې توپیره عملي نه شي، د هرکلی ترڅنګ ممکن د خلکو غوسه راوپاروي. محمد عالم عزتیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل ښه دا ده چې دا مبارزه او یا د حکومت اصلاحي پروګرامونه الامن سیمو پیل او بیا نور سیمو ولایتونو ته وغزول شي.
با نفس قضیه که با همه قانون شکنا در هر گوشه کشور که هستن متعلق به هر گروپ
دی وی د هیواد په هر ځای کې او د هر سیاسي ډلې پر وړاندې یو شان عمل چې دوی مهار او قانون ته غاړه کېږدي دا سم کار دی او خلک یې هم ملاتړ کوي. خو په دغه مبارزه کې باید دوه ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې دوه ګونی چلند پکې ونه شي او دویم دا چې د وخت حساسیت او د هیواد وضعیت پکې په پام کې ونیول شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان دفاع وزارت د څلورو زورواکو او سیمهیزو قوماندانانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې د پوستو په سقوط او قانوني سرغړونو کې ښکېل بلل شوي. په نیول شویو کسانو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قوماندان او د پاڅون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازی نظام الدین قیصاري، له ارزګان نه رحیم الله، له فراه نه داود مبارز او له بدخشان نه نادرشاه شامل دي چې د دفاع وزارت په وینا د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني تېره اونۍ په ننګرهار کې د افغان ځواکونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د یوه سرتېري هغې وینا پرې اغېز کړی چې نه پوهېږي اصلي دښمن یې غیر مسؤوله وسلوال زورواکي دي که طالبان یا داعشیان. ولسمشر غني ویلي له دې وروسته غیر مسؤول وسلوال نه مني او حکومت به یې پر وړاندې په جدي ډول ودرېږي. که څه هم حکومت دا مبارزه سرتاسري او له سیاسي او قومي مسایلو لرې بللې، خو پوښتنه دا ده چې دا مبارزه ولې اوس؟ د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل حکومت د خپل تسلط د ټینګښت په خاطر دې ته اړ شوی چې ځینې اقدامات ترسره کړي.
د حکومت تسلط ضعیف شوی او رئیس جمهور مجبوریتونه لري چې هغه چیلنجونه چې د حکومت په مقابل کې راپورته کیږي د هغه په مقابله کې د حکومت تسلط تحکیم کړي. ملک کاملا مافیایی شوی دی او ډیر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
دی وایي د بشپړ حاکمیت د ټینګښت او د یوې قانونمندې ټولنې د جوړولو لپاره حکومت ته ښایي چې د سیاسي یووالي په رڼا کې خلکو ته ثابته کړي چې دا مبارزه سراسري او یوازې د قانون د حاکمیت په خاطر ده. ښاغلی امین ټینګار کوي چې خلک او سیاسي ډلې هم باید د حکومت هر اصلاحي پروګرام ته قومي او سیاسي رنګ ورنه کړي.
دوستانو، لکه چې مخکې مو په راپورونو کې واورېدل چې ټاکل سوی د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې د سعودي عربستان په جدې او مکې مکرمې ښارونو کې د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي. یو شمېر کابل چاپ ورځپاڼو هم همدې غونډې ته کتنه کړې او پر هغې مقالې او تبصرې لیکلې دي چې غټ ټکي حامد مومند راوروي.
د کابل ورځپاڼو نن د سولې د هڅو په لړ کې د سعودي عربستان پر روانې غونډې او د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ په څرنګوالي بحثونه کړي دي. سرخط ورځپاڼې لیکلی ده چې په سعودي عربستان کې راتلونکې اونۍ د افغان جګړې پر ضد غونډه جوړیږي چې پکې د طالبانو د ګډون امکان هم موجود دی. ورځپاڼې وړاندې د سولې د عالي شورا په حواله لیکلی ده چې په دې غونډه کې به د نړۍ دیني عالمان د افغان جګړې په اړه خپله پرېکړه اعلان کړي. ورځپاڼې وړاندې د سولې د عالي شورا د ویان په حواله لیکلی ده چې دغه غونډه د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د ورځپاڼې په وینا په دې غونډه کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د دیني عالمانو یو څلوېښت کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته روان دی. دنیا ورځپاڼې به لیکلی دی په داسې حال کې چې افغان حکومت په سعودي عربستان کې د نړۍ د دیني عالمانو غونډې ته هیله مند دی او وایي چې په دې کې به د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وشي. خو د ورځپاڼې په وینا طالبانو د دې غونډې په اړه په غبرګون کې هغه د طالبانو د کمزوري کولو لپاره یوه توطیه بللې او له دیني عالمانو یې غوښتې دي چې پکې ګډون ونه کړي. ورځپاڼې وړاندې په خپله سرلیکنه کې په دې بحث کړی چې ولې یو لوری زیات خوشبین او ټینګار کوي او بل لوری بیا منکر دی. ورځپاڼې لیکلی دی داسې هم نه ده چې هیڅ نشته. که څه نه وای نو د دوی څرګندونو به د سولې بهیر زیانمن کړی وای. خو خامخا یو څه شته او دا چې د دواړو لورو څرګندونې ضد او نقیض دي نو هرو مرو یوه معامله موجوده ده. هیواد دولت ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه وروستۍ پرېکړه کېږي. ورځپاڼې لیکلی دی چې په کابل کې شاوخوا 3000 دیني عالمانو له طالبانو د هر ډول جګړې روایت اخیستی دی او د دوی په لیکو کې د سولې په تړاو او د روانې ناروا جګړې په اړه احساسات راپارولې دي او د سعودي عربستان غونډه به دغه حالت نور هم پیاوړی کړي. د ورځپاڼې په وینا د سعودي عربستان غونډه به د افغان، انډونیزیایي او پاکستاني عالمانو پر پریکړو د تایید مهر لګوي او دا به په بشپړه توګه یقیني کړي چې په افغانانو تپل شوې جګړه له اسلام سره په ټکر کې ده. ملیارمن ورځپاڼې لیکلی دی چې د سعودي عربستان غونډه د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو جوړیږي چې پکې د نړۍ دیني عالمان به په افغانستان کې د ترهګرو کړنې وغندي. ورځپاڼې وړاندې د ریاض ډیلی د یو راپور په استناد لیکلی دی چې په دې غونډه کې به د نړۍ دیني عالمان د افغان سولې په لارو چارو هم خبرې وکړي. ورسپانه لیکي چې افغان چارواکي بیا تل د سولې او جنگ د مسلې په اړه پاکستان ته ګوته نیسي او اوس دوی په دې باور دي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د اسلام آباد دریز د پخوا په پرتله خورا بدل شوی دی. ورسپانه وړاندې په اسلام آباد کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال په حواله لیکي چې د سولې په اړه یوه مهمه مسله طالبانو ته قناعت ورکول دي سو د سولې له بهیر سره یو ځای شي، چې په دې برخه کې د پاکستان له ملاتړ سترګې پټول ممکن نه دي.
او د ساينس او ټکنالوژي لټګر په امریکا کې د یو نوي روبات ته جوړېدو په اړه مو اسمت سروان خبروي چې څه ځانګړنې لري.
په امریکا کې څېړونکو د سې روبات جوړ کړی چې د انسان د حرکاتو پیشي کوي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس دا روبات په مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس سمبال دی او د انسان د حرکاتو تقلید کوي. پر انسان سربیره د ویډیو تقلید هم کولی شي. د کالیفورنیا د پوهنتون د انجینرانو له لوري په دې اختراع شوي روبات راز راز تجربې وشوي او هغه څه چې یو انسان کول ده هم کولی شوی. د څېړونکو په وینا دا روبات تر نورو ماشینونو زده کړه ژر کولی شي او په راتلونکي کې به لا ډېر کارونه پرې وشي. د دې پروژې یوې برخوالی تینا یو وایي تقلید یوازې انسان او ځینې حیوانات کولی شي، خو دا لومړی ځل دی چې یو روبات یا ماشین د تقلید وړتیا مومي.
په دې سره په کابل کې 12:30 سوې یو ځل بیا له اجمالان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
دا کندهار ځای چارواکي وایي په ارغستان او ارغنداب ولسوالیو کې پر امنیتي پوستو تیر شپه وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې د کندهار د امنیه کمانډانۍ د ویان زیاد دورانی پر وینا زیان بیرته پکې وسلوالو طالبانو ته اوخته. دا غور ولایتي داروي چې د دې ولایت د 400 ولسوال د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې وشل شوې. د غور د والی ویان د عبدالحی خطیبی نن وویل د 400 ولسوال مرزا محمد ابراهیم خپل دفتر ته روانو چې پر موټر په لار کې چاودنه وشوه. لا بلې خوا د غزنی د والی ویاندوی وایي وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د پولیسو پر یو کاروان په حمله کې څلور پولیس وژلي او شپږ نورې شوبل کړي. ایران وایي د داعش اسلامي دولت ډلې اتغړي په 2010 کال کې د دوو حملو په جرم په اعدام محکوم کړل. دا کسان د ایران پر پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب د مؤسس آیات الله روح الله خمینی پر مخبرې د حملې په خاطر محکوم شوي. د جرمني جګپولو چارواکو د امریکا د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو د سرمشریزې په درشل کې انتقاد کړی. ټرمپ ویلي چې پر جرمني او نورو اروپایي هیوادو به فشار راولي څو د ناتو تړون ته خپلې پیسې ورکړي.
مننه له اجمالنده او د اجمنی سره سم د اونیز پروګرام وخت رسیدلې دی. د زهرو کاروان پروګرام خبرې دوته چمتو دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافع همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې راپور لرو چې وای طالبان هڅه کوي د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو لامل د هیروئین جوړولو کارخانه خوندي سیمه ته یوسي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښتر راغځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
دا هلمند ولایت پولیسو په لخکګاهار کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه وی جوړه کړه. د هلمند ولایت لنشې مواد سره د مبارزې مدیر محمد ولی غوثی رسنوي ته وویل چې لنشې مواد سره د مبارزې پولیسو د لخکګاهار د نه همي حوزې په اړوند سیمه کې د الکولي مشروباتو یو کارخانه لمنځه یوړه. د دې عملیاتو په ترڅ کې پولیسو د الکولي مشروباتو د تولید په تور یو تن له 120 لیټره شراب سره نیولای دی. لن شی مواد سره د مبارزې پولیسو په څلور رشتو بیلابیل عملیاتو کې 309 کیلوګرام بیلابیل نشي مواد نیولې دي. د عملیات په کابل، هرات، هلمند، ننګرهار، تخار، بادغیس، فراه، لغمان، کندهار او بدخشان ولایتونو کې ترسره شوې چې په ترڅ کې 9 کسان نیول شوي او لن شی مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته سپارل شوې دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د بدخشان ولایت په ارګو ولسوالۍ کې 48 جریبه ځمکه د کوکنارو لکخ څخه پاکه کړې ده. یو تن چې غوښتل په خپل خېټه کې ځای پر ځای کړي نشي مواد هند ته قاچاق کړي د هرات په هوایي ډګر کې ونیول شو. تورن کس وایي چې دا نشي مواد د پیسو په مقابل کې هند ته قاچاق کول. د زیاتوي چې له هرات څخه هندوستان ته د هر کیلوګرام هیروینو په بدل کې قاچاق کوونکي ته 3000 امریکایي ډالر ورکول. د هرات ولایت د سرحدي ځواکونو قمندان ناصر نیکنام آزادۍ رادیو ته وویل
یک نفره کې به تعداد
لیوتن څخه د هیروینو 12 کپسولونه ترلاسه شوي چې د خولې لارې تیر کړي او 600 ګرامه وزن درلود. دا تورن کاستر لومړنی چړنو وروسته عادي او قضایي ادارو ته سپارل شوی دی.
حواله ارګونای عادي او قضایي مش
د یادونه ورده چې په تیرو دوو میاشتو کې د هرات نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندانۍ 20 کسان له هرات څخه ډهلی ته د نشې موادو د قاچاق په تور نیولي او له دوی سره 1.5 کیلوګرامه هیروین هم نیولي دي. د کندز پولیسو لسکونه لیټره تیزاب او یو اندازه نشې مواد ونیول. د کندز امنیه قمندان عبدالباقی نورستانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د پنځشنبه په ورځ د کندز خانابات په لوی لاره د عملیاتو پر مهال په دوه موټرو کې 115 لیټره تیزاب او 4 کیلوګرامه تریاک ونیول.
تیزاب په خاطر
دا تیزاب چې د هیروینو په جوړولو کې کارول کیږي پولیسو ونیول او د قاچاقو په تورې څلور تنه هم نیول شوی چې اوس تحقیق ځنی کیږي او وروسته به دوسیا څارنوالۍ ته وسپارل شي.
د یادونه ورده چې په تیر څونه کې دا څوامزل چې د کندز پولیس له شمال څخه د هیواد مرکزی سیمو ته د نشې موادو د قاچاقو مخنیسي او دونه یو رسې په خداده چې په تیر یو اونۍ کې لنشي مواد سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ته د سیرون لپاره اته قضیه لګل شوې دي. د عدلی او قضایي مرکز وایان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په 15 ولایتونو کې 14 کسان د نشي مواد د قاچاق په اته قضیه کې نیول شي. په دوی کې څلور یې غوښتل نشي مواد د حمید کرزی له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ته قاچاق کړي. له نیول شویو کسانو سره 11 کیلوګرامه هیروئین، څه د پاسه 15 کیلوګرامه تریاک، 100 لیټره تیزاب، 20 ګرامه شیشه او 100 اندازه نقدي پیسې هم نیول شوې دي. د یادونه ورده چې په تیر یو اونۍ کې له نشي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ابتدایي او استیناف محکمو یو لسنه د نشي موادو د قاچاق په نه قضیو کې له یو څخه تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړی دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو لخوا خوندې سیمو ته د هیروینو د کارخانو انتقال
زموږ د اټکل له مخې د هوایی بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت زیان اوښتی.
له نشي موادو سره د مبارزې لپاره د ملي یووالي اونۍ لمانځل، په بلخ ولایت کې د معتادینو ډیروالی، د قاري بشیر احمد په نوم د یو معتاد ژوند کیسه.
مدرسه ام پېښور کې اکولې کې ویلې ده حافظ د قران یم په 2400 نفر کې اولين نفر حافظ بشیر احمد چې پښپښ ساته کې می د الحمدو ستر وناسي پوری ټول قران شریف په اتر کړی
او د خبرونې په پای کې ډراما هم لرو.
مامو جان دا تیاره د چا ده چې تور خو خو ولا موټرونه ورته ولړ دي او صندوقونه ور پورته کوي؟
نه پويګم رئیس صاحب، د شپې یو بجه دغه سیو بل تیاره راغلی و او دغه ډول صندوقونه بار کړل او والو ته
وسته خبرونه لومړی مطلب ترازو. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په تازه راپور کې راغلی چې وسلوال طالبان غواړي د نشي مواد جوړولو کارخانه د بهرنیو او افغان ځواکونو له هوایي بریدونو څخه خوندي سیمه ته یوسي. د پینټاګون په هغه تازه راپور کې چې د سه شمې په ورځ د امریکا کانګرس ته وړاندې سوراغلی چې د نشي مواد د جوړولو پر کارخانو د افغان او امریکا د ګډو نظامی هوایي بریدونو دوام طالبانو ته لسګونه میلیون امریکایي ډالر زیان اړولې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت ویان محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل چې طالبان هڅه کوي خپل مالی سرچینې له بریدونو څخه وساتي، خو افغان او بهرني نظامی ځواکونه به د هیواد په سلور حوزو کې د طالبانو پر دې مالی سرچینو هوایی بریدونه وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې حدیث پر دې سوړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د سه شنبه په ورځ د هیواد کانګرس سره راپور وړاندې کړ چې د افغانستان امنیتی حالت او جنوبی آسیا لپاره د جوړ شوې ستراتیژۍ د تیرو شپږو میاشتو لاسته راوړنې پکې ارزول شوې دي. په دې راپور کې د نشي موادو د کارخانو ویجاړولو لپاره د افغان او بهرنیو نظامی ځواکونو ګټ هوایی بریدونه ګټور بلل شوي او پر دې ټینګار شوی چې وسلوال طالبان هڅه کوي پاتې کارخانې هم خوندې سیمو ته انتقال کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد راتمنش له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د امریکا او افغان ګډو نظامی ځواکونو د طالبانو د عایداتي سرچینو پر وچولو ډیر تمرکز کړی. نور د دوی لپاره د نشه یي موادو د جوړولو لپاره هیڅ خوندي ځای نشته.
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو سره دې نتیجې ته رسیدلو یو چې باید په افغانستان کې د طالبانو مالی سرچینې وچ کړو. که څه هم طالبان هڅه کوي چې ځانونه او خپلې مالی سرچینې زموږ د هوایي ځواکونو له څارنې څخه خوندي کړي، خو تاسو پوهیږئ چې موږ په افغانستان کې د هدفونو د تشخیص یا سکین ایګل لپاره څلور ساحې لرو، او دا څلور ساحې ټولو هغو ګواښونو ته متوجه دي چې خطرونه رامنځته کوي.
د افغان او امریکا ګډو نظامی ځواکونو د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې د نشه یي موادو پر کارخانو هوایي بریدونه پیل کړي او اوس هم دوام لري. د پینټاګون په راپور کې ویل شوی چې د روان میلادي کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا د مې د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې ټول 144 بریدونه شوي، چې په نتیجه کې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت نشه یي مواد د تولید وسایل له منځه تللي. له بل پلوه په افغانستان کې د امریکا د هوایي ځواکونو قمندانې مرستیال لینس بونج د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دوی تروسه پر کارخانو باندې د هوایي ځواکونو په بریدونو کې د ملکي خلکو د وژلو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی بونج وایي چې د دوی په عملیاتو کې ټاکلي هدفونه په نښه کیږي.
By our estimates these air operations
زموږ د اټکل لمخې د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته د 45 میلیونو ډالرو په ارزښت سیان اوختای، او پر دې سربیره افغان هوایي ځواکونه هم توانیدلي چې طالبانو ته 12 میلیونه ډالر سیان وړوي. موږ د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې د 144 بریدونو په ترڅ کې لداسې پیښې سره نیو مخ شوي چې په حق کې د ملکی خلکو ته مرګ شو پلا وخت وي، ځکه چې زموږ هوایی بریدونه پر طالبانو باندې د مالی فشار لپاره ترسره کیږي.
د افغان او امریکا ګډو نظامی ځواکونو په تیر وو میاشتو کې په هلمند، فراه او بدخشان کې د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو بریدونه کړي. په مشانو جرګې کې د فراه د خلکو استازی ګل احمد اعظمي وایي چې تر دې وړاندې د نشه یي موادو د تولید لابراتوارونه په غیر مسکونی سیمو کې ول، خو اوس امکان لري چې وسلوال طالبان له بریدونو څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره دا لابراتوارونه د خلکو د اوسېدو سیمو ته انتقال کړي.
هغه سیمی چې هوایی ځواکونو بمبارد کړي دي په هغو کې د ملکی خلکو تلفات ډیر کم ول، ځکه چې هدفونه په سمه توګه په نښه سوي وو. له دې امله د طالبانو یو پروګرام به دا وي چې کارخانې ګڼمیشتو سیمو ته انتقال او په دې ډول هوایی بریدونه له ستونزو سره مخ کړي.
ښاغلی اعظمي په داسې حال کې چې د طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړل په افغانستان کې د جګړې د مالی سرچینو وچول بولي، له افغان او امریکایي ګډو نظامی ځواکونو څخه غواړي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب هڅه وکړي او د نشه یي موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایی بریدونو کې دې پوره دقت وشي.
حدیث پر دې سو چې د طالبانو لخوا خوندي سیمو ته د هیروینو د کارخانو د انتقال په اړه راپور اوروه. اوس د نشه یي موادو پر ضد د ملي یووالي د اونۍ حال درکوو. د افغانستان دولت غواړي چې د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې وقایه ته ډیر پام وکړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي له نشه یي موادو سره د مبارزې ملي یووالي د اونۍ په مناسبت جوړ شوي غونډې ته وویل چې د معتادینو درملنه د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په برخه کې مؤثره لار نه وه، خو موږ اوس غواړو چې د عامه پوهاوي پروګرامونو او وقایوي تدابیرو له لارې د نشه یي موادو غوښتنه راکم کړو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې مالي او امنیتي ستونزې او نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د روغتیایي خدمتونو بهیر ټکنۍ کړی دی. په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په دې پیغام سره پیل شوه چې نشه یي مواد تباه کوونکي دي. په دې مناسبت د یکشنبې په ورځ د کابل په فینکس روغتیایي مرکز کې وغونډه جوړه شوه چې د ځینو دولتي ادارو لوړ پوړي چارواکي هم ورته راغلي ول.
د عامه روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو معین فدا محمد پیکان په دې غونډه کې وویل چې موږ په کال کې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت سره څلويخ زره معتادین تداوي کوو. خدای چې خلکو ته نشي مواد اسانه او ارزانه پر لاس ورزي، او د دې ترڅنګ په ټولنه او کورنوي کې له تداوي شوی خلکو سره ناسم چلند کیږي، نو هغوی بیرته نشو ته مخه کوي.
د عامه روغتیا وزارت مشرتابه به د مالی سرچینو پیدا کولو، روغتیایي سیستم پیاوړی کولو، عوامه پوهاوی پروګرامونو لاري او په ټولو برخو کې له نشي موادو سره مبارزه کوي، او اړوند ادارو ته وایي چې د احتیاط مسالې ته یوازې له روغتیایي پلو و نه ګوري، او داسې فکر و نه کړي چې یوازې د عامه روغتیا وزارت په دې برخه کې مسؤلیت لري.
په دې غونډه کې له نشي موادو سره د مبارزې وزارت دا هم وویل چې د نشي موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ لسره کار کوي. له نشي موادو سره د مبارزې د غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وویل چې په نوي پالیسۍ کې د درملنې په پرتله پر وقایه ډېر ټینګار شوی دی. ښاغلی شریفي وویل چې د روغتیایي مرکزونو جوړول له نشي موادو سره د مبارزې اساسي حل لاره نه ده. باید هڅه وشي چې خلکو ته د نشي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي.
منګه ولیدل چې په سو کال مخکې چې منګه د کایسته قضا ملي پالیسی جوړول په هغه وخت کې په افغانستان کې تقریبا 9,40,000 متادین موجود وو. د هغه لپاره مونږ ټارګټ چې تعین کو، نو مونږ فکر کوو چې په سو کلونو کې ممکن مونږ دغه متادین تداوی کړی شو او احتیاط ته به خاتمه ورکړی شي.
په افغانستان کې له نشي موادو سره مبارزې د ملي یووالي اونۍ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلي چې په نړۍ کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله په 15% ډیر شوی، او د نړۍ ډیره برخه تریاک په افغانستان کې تولید کیږي.
مسکا وتکو چې د نشي موادو پر ضد د ملي یووالي اونۍ په اړه راپور راوړوه.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه
نه نوځي کوم کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسی ازادي راډیو اوري چی په 216 مزني سپو خبريږي. اوس بلخ ولایت زو او د معتادینو حال درکو. په بلخ کې له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چی په دې ولایت کې د معتادینو شمیر 100,000 ته رسیدلې دي. د بلخ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چی نشه هو کډوالو بلخ ته راوړي چی لګاونډي هوادونو څخه راستانه سوي، او اوس ګڼ شمیر ځوانان د بیکاری او نشي موادو ته د اسانه لاسرسي له امله په نشو وخت سوي دي. په دې اړه زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زی راپور لري.
په بلخ کې د مخدر توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان په دې ولایت کې په مخدر توکو د روغو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. په دې ولایت کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې د ماشومان او ښځو په ګډون په مخدره توکو د روغو کسانو شمیر څه کم 100,000 کسانو ته رسیږي. د بلخ د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي راډیو ته وویل چې د کار نشتون، ناامنی او مهاجرت سبب شوی چې ډیر کسان په مخدره توکو روغ دي شي. ښاغلی اوغلی وایي چې د یادو شویو عواملو په دلیل په بلخ کې په مخدره توکو د روغو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ښاغلی اوغلی په دې اړه وویل
ناامنی ها او جنگ های همی که وجود داره و مهاجرت هایی که در بیرون از کشور صورت میگیره، تعداد هموطنان ما به خاطر پیدا کردن لقمه نان بیرون از کشور سفر میکنن، وقتی که به افغانستان مراجعه میکنن اونا من حیث معتاد در اینجا مراجعه میکنن. متاسفانه آمار ارقام معتادین در ولایت بلخ بالا رفته.
په بلخ کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست مسؤلان وایي چې په دولت آباد، کلدار او شورتپې ولسوالیو کې په مخدره توکو د روغو کسانو اکثریت شمیر ماشومان او ښځو ته ځانګړی شوی. ښاغلی اوغلی مدعی دی چې د څه کم 100,000 معتادینو د درمل لپاره په بلخ کې موجوده روغتونونه بسنه نه کوي، او دلته یوازې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه موجود دي چې په مجموعي ډول د 216 کسانو د بستر ظرفیت لري. په همدې حال کې د مزار شریف په شمال شمالی سنډه کې د دشت شور د هدیرې پر سر لسګونه تنه چې په مخدره توکو رو دي د بلخ په څه باندې څلوېښت درجه ګرمه هوا کې د ډبلو کمپلو لاندې مخدره توکې څکوي. دوی وایي چې د کار نشتون او بد اقتصادي وضعیت له دې سرنوښت سره مخ کړي دي. په همدې هدیره کې دوه تنه معتاد یې پاړه
اما ما میفهمیدم مواد مخدر است، نمیفهمیدم که پشت صحنه از این تو گرفتاری داره، این تو لاین داره، یعنی ناتوان میشه لیلا کردن از این. فکر میکردم اگر ما مثلا نان است، نان خشک نمیخوری، پلاو میخوری، البته ایرم یلا میفکر یعنی یک وقت دلیل شد دیگه وقت میکشی. کار داشتم، خیلی کار خوبی، کار نجاره بودم به حساب انجینری که لیکن چی کنیم ما را به این را دیگه سرخم ساختم، بیکارم شدیم. بعد کمی از کار که دوری پیدا کردم، یک چند وقت دوا میخوردم.
ما والا متاسفانه در افغانستان متاد شدیم. این قبرستان ها که میبینیم نه در گوشش یک تا ساقی هسته بلاخره بودم. کار خود ما از دست ما ساخته نیسته دیگه. این پول مواد داده این همی بود آشقال این همی بود تلیم همی چیزی که دمی روی سرک هست اونم میچینیم این سویسون یا بلاخره تا که یک پوری دوا شوه.
تا چی پا مزار شریف که لسکون نظره رو دو کسانو تا سنگ او پسره و مخدراتو که محیاکی گی اول پولیس ندی توانی دلی چه ده مخدراتو که ده خرسلاوی او قاچاق مخوانی سی و مقوکتل ده بلخ ده امنی قماندان اکرام سامه نظر هم ولرو. خاغلی سامه پا پایل که و منله چه پا ده ولاد که با ده مخدراتو که ده قاچاق او خرسلاوی پاره خپل نظر لازدی را دیو سره شریک کردی. خود سو ساعت او روستا او ده هغه دفتر تا زموگ له حضور پس نموری پا نظرگن دلیل ممکن تر بیرونی فشارونو لاندې و نه غوښتل په بلخ کې د مخدره توکو د قاچاق او کښت په اړه نظر څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه جوزجان، سرپل، سمنګان او بغلان کې هم د مخدره توکو سره د مبارزې د ریاستونو د مسؤلانو په خبره چې په مخدره توکو د روډو کسانو شمیر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په بلخ ولایت کې د معتادینو د ډېرېدو په اړه مو زموږ د همکار مجیب الرحمن حبیبزی راپور اورېده او اوس هم د خاطرې نوبت دی. قاري بشیر احمد د کندهار ولایت اوسېدونکی دی. د پر مکتب سربېره دیني مدرسه هم ویلې او په خوا د قرآن کریم حافظ و. دی وایي چې په خوا یې ټول قرآن کریم په شپږو ساعتونو کې لا یاده وایه. دا چې د وجې نشو ته مخه کړه او اوس یې څو سپارې قرآن کریم یاد دی. په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
زما نوم بشیر احمد دی، ولایت مقندار دی، د پنجوایی د ولسوالۍ یوولس کاله کېږي چې په اعتیاد اوښتی یم. ما دوه کاله د یو استاد سره کار کاوه، ما عمل نه کاوه، بیا خپله مستاس ولمه د پوډرو په کارخانه کې مشپه تر سهاره جوړوله، بیا زه په دغه معتادۍ باندې واوښتله.
مدرسه مې پېښور کې اکوړي کې ویلې ده حفظ د قرآن یم، بیا چې د هغه سه اخلاص ولمه یعنې نږدې ځوانۍ ته سولم، بیا مې درې کاله سوي سواد د موسسې سره کار کوي، ال دنل دواني یا چای عمیق د برمی استاذ مې په 2400 نفرو کې اولین نفر حفظ بشیر احمد چې په شپږ ساعته کې مې د الحمدو ستر وناسي پورې ټوله قرآن شریف په یاد تېر کړی و. چې زه د ځانه سره زور وکم زور وکم زور وکم دیارلس یې پارې زما په ذهن کې پاتې دي. ما خپل اخلاق زینی یعنې چې کوم اخلاق ما درلودی هغه ما د لاسه ورکړی. دا یو دوم چې ماته مهم و صحت ماته مهم و دا مې د لاسه ورکړی. دریم چې ماته مهم و اعتبار چې تر هر څه ماته مهم و هغه مې د لاسه ورکړی. څلورم چې ماته ډېر مهم و یعنې مردی مې د لاسه نږدې و چې واریه کوم. پنځم چې تر هر څه مهم دی چې یعنې هغه د لار د خدای و د رسول د دین په یې کې زه ډېر ځای پر راتللم. یعنې چې کوم وخت به زه نشه وم زما خواهش نه کېدی چې زه مسجد ته ولاړ سم. کوم وخت چې به ما نشه کړې وه چې زه به رالم کور ته به کښېنستلم، دا خپل کوچنیان به مې لېرې راسه کښېنستل چې کوچني به بغارې کړلې هم قا راتلی. که به لوی نور مې ورونه هم ځان ته نه پرېښوله چې زما سره کښېنې بس ته نه به ناست وم. یعنې په زوره خبرې سه مې بد وړله. یو وخت چې زه د کارخانې سره لم به هلته چې دا جارجټ کوي دا تجاران زیات دی جارجټ چوکي دي. یعنې دا مال چې صفا کوي دا ګل مال یا روین چې ورته وایي دا جرجټ ما کړی و. دا پراشوټ مې ځان ته ټول کې یعنې هغه اولینه درجه اولینه درجه مالی و. دا ما د ځان سره واخیست. یو انډیوال ماته ویل و چې ته نوکۍ درسره راوړه. نو دوهمه درېیمه ورځ بعد زه ټپیس ولم دلته مې په دې وجه کې دلته مرمۍ وخوړلې دلته مې په دې پښې کې وخوړلې. په شپخانه کې پروت وم. کوم وخت چې زه پنځلس ورځې بعد د شپخانې سره رخصت شولم زه چې کور ته اولین دفعه لم په فکر کې وګرځېده چې تر دا بستر لاندې ما ایښي وه. امې را چپه کړله هلته نه وسوله. بیا مې غږ وکړ بچیانو ته چې تاسې راسئ. هغه چې راله کور ته یې وکته کور
ور سره ګډ ور دی ول ولې مشکل څه دی دا ولې د ګډ ور دی مال دل تمه شي شي ول چې شي دی شي مال یو شي څه څه ول شي موږ نه دی دا کدر کې د پلاستیک وټه د کور چې مجارو کاوه په دې جارو کش کې وو تل د باندې و می غرزول پرې رو باندې ما پرغه باندې د چپلې وار کړې دی جنجال می کړې دی وتلې م د کور سره وسم پښمانه ورساتر نشي برتم پښمانه سبل
د زهرو کاروان د ازادې راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامه کې صدا سي د چي د هوایی ډګر رئیس اجمل سهار دفتر ته راځي. ګوري چې په هوایی ډګر کې یو ناشنا تیاره ولاړه ده. څو تورې شیشې والا موټرونه ورته ولاړ دي او څو مخپټ خلک تیارې ته لوی لوی صندوقونه ورپورته کوي. اجمل په حیرانتیا له خپل همکار محمود څخه د تیارې په اړه پوښتنه کوي، خو هغه هم په دې اړه نه پوهیږي او وایي چې تېره شپه هم دې ته ورته یو بله تیاره راغلې او همداسې صندوقونه یې یوړل. دا چې دا تیاره د چا ده، په صندوقونو کې څه وه او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم رئیس صاحب.
وعلیکم سلام محمود جان. دا تیاره د چا ده چې تور خو خو ولا موټرونه ورته ولاړ دي او صندوقونه ورپورته کوي؟
نه پوهیږم رئیس صاحب، د شپې یو بجه دغه سی او بل تیاره هم راغلی و.
ته ودرېږه چې زه وزارت ته زنګ ووهم چې دا څه کیسه ده.
السلام علیکم اجمل جان.
وعلیکم سلام موین صاحب، جوړ یاست؟
او شکر ده اجمل جان، ژوندی اوسی.
موین صاحب، زه چې اوس دفتر ته راتلم یو ناشنا تیاره مې ولیده چې زمونږ په هوایی ډګر کې ولاړه ده. څو تورې خیخې والا کروزین موټرونه ورته ولاړ دي او تیارې ته صندوقونه ورپورته کوي.
ښه،
زمونږ همکاران وایي چې د شپې پر یوه بجه دغسې یوه بله تیاره هم راغلې وه او بیرته یې په هماغه شپه کې پرواز کړی دی. ما ویل تاسې خبر یاست چې دا تیارې د چا دي او له دې ځایه څه شی بار کړل؟
نو تاسو ونه کتل چې دا تیاری د چا یو څه کول؟
زمونږ کمکارانو خپل کوخه وکړه چې تیاره له نږدې ویني او معلومه کړي چې دوی څوک دي او څه کوي، خو والی صاحب ورته ویلي وو چې دا تیاری زمونږ د میلمنو دي، تاسو کار مه ورسره لرئ.
زه هم دا اوس دا موضوع له وزیر صاحب سره شریکوم او ډېر ژر تاسو ته خبر درکوم.
والی صاحب السلام علیکم، په خیر راشي.
چې ته د شر او فساد ګوډه دلته رئیس نو خیر به لکومه شي.
والی صاحب خدای دې خیر کی، ما کومه اشتباه کړې ده؟
اشتباه نه، چې ستره ګناه دې کړې ده.
والی صاحب زه پوه نه شوم څه خبره ده.
خدای راته وای، د پرونی تیارو په باره کې تاسو راته خبر ورکړی وو.
هو والی صاحب، ما خبر ورکړی وو. ولی څه مشکل پیښ شوی دی؟
ته ما ته دا وایا چې د دې ولایت والی زه یم او کته
نه صاحب تاسو یاست.
بل دا راته وایه چې ته د دې میدان هوایی رئیس او که د نشئی موادو پر ضد د مبارزې پولیسو قمندان.
نه صاحب، زه یوازې د هوایی میدان رئیس یم. ولې په دې تیارو کې نشئی مواد وو؟
دا په تا پورې اړه نه لري چې زهر وو او که اصل. ته ماته دا وایه چې ته زما په کارو کې ولې ګوتې وهې؟
والی صاحب، دا زموږ د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې په هوایی ډګر کې د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیسو.
بس ډېرې خبرې مه کوه. الکانو دای ونیسه یو ځای پټ باندې کړئ چې څوک درنه خبر نشي، او رسنیو ته ووایاست چې د هوایی میدان رئیس اجمل بهرنیو هیوادونو ته نشئی مواد قاچاق کول. کله چې پوه شو چې رسوا شوی دی او نیول کیږي نو وتښتېده.
والی صاحب خیر دی، زه به استعفا ورکم، خو د نشئی موادو د قاچاق تور مه راپورې کوئ. خیر دی، عذر درته کوم، زاری درته کوم.
بنده که خوله دی، که نه خوله دی تر ماتوم. که اول دې زما خبره منلی وای نو نن به نه زارۍ او نه استعفا ته ضرورت وای.
خیر دی والی صاحب، دا وار مې وبخئ، بیا به ستاسې له اجازې پرته هیڅ یو کار هم نه کوم.
نه 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 نه، اوس نه کیږي، ډیر ناوخته دی.
ګوره و احمق انسانه، اوس خو د مرکز لخوا په تیارو کې نشئی مواد ونیول شو، خو که پر ما باندې د مرکز لخوا د نشئی موادو د قاچاق تور ولګېده نو وژنم دی، پوه سوې؟
هلکانو
بل بل والی صاحب،
دا احمق زما شخصي زندان ته بوزئ، دا لا نه دی خبر چې دلته یوازې زما حکومت چلیږي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.